چاري سید قادر جلالوف پر مخ اوري او ري چې ولسمشر غني وای له قوي دریز نه له طالبانو سره خبري کوي او په خبرو کې د ډیورن موضوع نه ده شامله. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل حکومت انتقاد کوي، وای د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ولسمشر اشرف غنی وایي ټاکل شوی د حکومت یو پلاوی به په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. سپینې ماڼۍ هم په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې مهمې بللي. اروپایي اتحادیه وایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې به څو ورځې دوام ولري. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د سولې د بشپړ مذاکرو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا لومړی وار دی چې ولسمشر غنی رسما له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. د ارګ خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله وویل د دې لیدنې هدف د دوامدار خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا خبرې یو ستر پرمختګ بللی دی. ښاغلی شریف چې اوس مهال په ناروې کې دی، پرون پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا مثبت پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان ثبات لپاره به ښې نتیجې ولري. بلخوا سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی. جاش ارنس خبریالانو ته وویل دا خبرې د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت ستایلی چې دواړو خواوو ته یې د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش قومندان ګلزمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال ووژل شول. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قومندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک هم جوړ کړی دی. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځې پولیس پر کور د حمله کوونکو د محاکمې غوښتنه کوي. د کاپیسا د زنانه محبس پولیسه نفس ګل چې په حمله کې زخمي شوی دا مهال په روغتون کې بستر ده. په حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سیفورې کې حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل موږ ډیر خوشاله یو چې د داسې زړورې افسر پر کور د شپې حمله شوی او زخمي شوی او زوی هم وژل شوی دی. د کاپیسا امنیتي مسولینو ویلي چې څلور حمله کوونکي نیول شوي دي. د پولیسو په وینا حمله کوونکي د کاپیسا اوسیدونکي او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ډلې غړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرنی پر نو ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکره به څو ورځې نور هم دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمعیاو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای د ومې موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکلی وو. خود د امریکا متحده ایالاتو پرون ویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون ویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به یې وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې د ایران سره وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره باید 8 مسالې حل شي. لاوروف وویل چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړې. د ملال یوسفزی د موسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې د دې هدف ته د رسېدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د ماشومانو پر تعلیمي امکاناتو پکې خبرې کېږي وویل، د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملاله یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلن شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس پراس 13 ورځې ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یو طرح د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپای ټولنې مشرانو په پرونی غونډه کې په نړیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپای ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا په برخلیک پورې ارتباط لري. او روسي خبر دا چې د مالتا صدر اعظم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د یونان له لوري د ثابت پلان نشتون په بروکسل کې د مالی وزیرانو له غونډې سره مرسته نه کوي. د مالتا صدر اعظم جوزف مسکات پرون په ټویټر ولیکل چې د یونان له لوري به یو ثبات او څرګند پلان نشته، خو د یونان د حکومت او چارواکي په حواله ویل شوي چې د دې هیواد صدر اعظم الکسیس پراس به د غونډې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم او د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. ویل کېږي چې د یونان د حکومت په پلان کې غوښتل شوی اروپایي اتحادیه د دوی د پورونو 10% ور وبخي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د 7 مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی تایید کړ چې د افغان حکومت پلاوی په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، خو ټینګار کوي چې دا خبرې له قوي دریز نه دي او د ډیورن موضوع په دې خبرو کې نه یادېږي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینی برابرېدل یو ګټور ګام بولي.
د افغانستان امن د پاکستان ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد لپاره، د پاکستان د ولس لپاره، د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامېږي.
په روان خبرونه کې اوري چې د حکومت تر اجرایه مشر عبدالله وی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات سبب شوی ترڅو امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ وګرځي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او په روان خبرونه کې د دې په اړه هم اوري چې د کورنۍ چارو وزارت ویان وی د دې وزارت مشرتابه په یو نوي اقدام کې غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په سیستم او د رهبرۍ په ډول کې تغییر راولي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو تر په باب هم درته ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوري. ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپ 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون تایید کړ چې له کابل او هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استادو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خونړۍ حمله جاري ساتلي، اسلام آباد ته د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوی تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د خبرو هرکلی وکړ او د پاکستان حکومت یې ستایلی چې داسې پرمختګ ته زمینه برابره کړې ده. فرشته جلالزی او د موضوع جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو فکرو د بهیر دوام د باور رامنځته کول لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسئلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامل شوی او پر راتلونکي کې هم خبرې نشي ور باندې کېدلای، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدل چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان چاشار نست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته اولویت ورکړي او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروی کې دی، پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله څرګنده کړي چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
د فرشته جلال زی پر ریپورت کې مو وریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وی چې په اسلام آباد کې د افغانستان او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د رسمي خبرو اترو د پیل په اړه تر سره کیږي او نوموړي څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د افغان حکومت دریس قوي دی او د غراس د نوموړي په وینا باندې افغانستان سیمه ییز هیوادونه او د غراس د افغان حکومت وسوال مخالفان اوس په دې پوهېدلی چې د وسلوال فعالیت له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ماتېدل امکان نه لري. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستاني حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیل هرکلی کوي. وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور دی. خو د دې ترڅنګ دوی په دې باور دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال کامیابېدای شي چې پاکستان پکې له روغ نیت څخه کار واخلي. له پیښور په زمون همکار سبیح الله شفق رپورت لري.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو د زمینه برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی د محل په اسلام آباد کې دی او ویل کیږي چې نوموړی افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو لپاره راغلی دی. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغه وروسته کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستان غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینی مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د وسلوالو او د هغوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابرولو هرکلی کوي او وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دي، نو باید دا هیواد په دې لړ کې د افغان دولت مرسته وکړي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
پاکستان خپل د حالات سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دی قربان کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حد پورې چې دی د طالبانو نظام ته په خپل هیواد کې خطر ګڼي، تر هغه حد خو دوی کوشش کوي چې طالبان دی هغه یا له منځه یوسي یا تر خبرې وکړي یا داسې حالات راوړي چې د حکومت خلاف جګړې ونه کړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه دا؟ نو که وګورو زه په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد لپاره، د پاکستان د ولس لپاره، د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هغه هیواد چې په ګاونډي هیواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهره خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین پوړمچې کې هم ملاقات شوی دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاجي څو ورځې وړاندې د اورمچي خبرو د تایید تر څنګ ویلي وه چې دا زمینه پاکستان جوړه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې دغو خبرو لپاره به دویمه غونډه ژر جوړه شي. خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې اترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکی شمیم شاهد وایي
یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده د پاکستان د لس کال وړاندې کړی وي ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې فکر د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلي شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه لري د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهګرۍ په هکله د افغانستان سره د تعلقاتو په هکله او د شم د بشردی په هکله باندې تر اوسه پورې په پاکستان کې یو پالیسي نه ده.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. او اوس له جنقه الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د هند آوت لوک انټرنیټي خبرونه طالبان او افغان حکومت په اسلام آباد کې خبرې کوي تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړ او په سر کې لیکي طالبانو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې له افغان حکومت سره پټې خبرې پیل کړې او دا په افغانستان کې د جګړې د ختمولو پخلاینې او سولې د عملی یو برخه ده. خبرونه لیکي دا خبرې ورسته له هغه پیل شو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیره میاشت ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به د یوې اونۍ په دننه کې خبرې وکړي. خبرونه د پاکستان د اکسپرس نیوز په حواله لیکي په دې خبرو کې د افغان هیئت مشري د بهرنیو چارو سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي او د طالبانو په هیئت کې د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مولوي جلیل او قاری دین محمد شامل دي. آوت لوک زیاتوي د اسلام آباد دا خبرې د چین د اورمچي خار د خبرو په تعقیب کې کیږي. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو ویان لري خبرو څخه به خبري خو درې اوای په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. خو څارونکو په دې باور دي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د خپلو تهاجمي حملو د دوام په مقصد په اسلام آباد کې د روانو خبرو په اړه به خبري وخی. فارن پالیسی خبرونه پروسته غنه کې د پاکستان پر مخ د سولې کړکې تړل کیږي تر سرلیک لاندې او تحلیل مضمون خپور کړي او په یو برخه کې راغلي په تیرو 9 میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې بدلون راغلی خو د پخلاینې پر لور پرمختګ په ټاپه درېدل او په دې توګه یو تاریخي فرصت له لاسه ځي. ډېر لږ کسان ممکن په دې سترګې پټې کړي چې په تیرو 9 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د بدلون علامې راڅرګند شوې دي. نه یوازې د دواړو هیوادونو په لهجه کې بدلون راغلی بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اویا کلونو تاریخي دښمنیو د احتمالي ختمولو لپاره هڅوونکي ګامونه هم پورته شوي. خبرونه لیکي افغانانو او پاکستانیانو دواړو درک کړی چې د یو بل له همکارۍ پرته د وسلوالو ستونزه نشي حل کېدای. دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو راتلونکي سره تړلې ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دا پرمختګونه د افغانستان د نوي مشرتابه پرته ممکن نه و او دا ځکه چې افغان مشرتابه سیمه ایز سیاست او اقتصادي اجنډا ته پوره ژمن دی او پاکستان هم په افغانستان کې په خپل ستراتیژي له سره غور کړي. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ نور پرمختګ په شک کې دی او سیاسي لاسته‌راوړنې ممکن بیرته په شا شي. د خبرونه په باور په افغانستان کې زیات شمیر خلک د پاکستان په همکاري او صداقت شک لري. لدی هم انکار نشي کېدای چې پاکستان لوی خو د پخلاینې خبري کوي او لبلې خوای په خپل خاوره کې افغان وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي ده. خبرونه زیاتوي انتقاد کوونکي وای د پاکستان صداقت او جدیت به هله ثابت شي ل خپل خاورې څخه د طالبانو د کوټه شورا او د حقانی شبکه وباسي.
تاسې زمون غغل ازادي رادیو اورې وړاندې په خبراونه کې د ایران د اټومي مسالې په اړه هم ریپورت اوریدل شي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وی چې د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلاف سبب شوی ترڅو د امنیت د ټینګښت، د اقتصادي وضعیت خرابوالی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لازم کارونه ترسره نشي او که هم شوي وي ډیر لږ دي. ښاغلی عبدالله عبدالله پرون په مزار شریف کې د هغه د سفر په ترڅ کې چې اصلي موخه د شمال ژوند د امنیتي چارو څارنه بررسی کولو دا څرګندونې په یو خبری کانفرنس کې وکړې. په اړه لسی می د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زاهر رپورٹ لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده نامنه یو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایي ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو نامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. تجرایه ریاست مشر د خپل بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښود او د دین له عالمانو څخه د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تیر حکومت له لوري د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کتاپورت شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د واد زمينه مناسبه پریښودل
شوه. توریزم وخت داده شد تا ریشه پیدا کنه دریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یو ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او ویل چې په حکومت کې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وی د دې وزارت مشرتابه به په یونیوي اقدام کې د سیمیزو پولیسو د تشکیلاتو په سیستم او د رهبرۍ په ډول کې تغییر راولي. صدیق صدیقی د سه شنبې پر ورځ دفاع وزارت له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې له دې پریکړې وروسته به سیمیز پولیس د پولیسو د عمومي قمندانۍ تر ادارې لاندې راشي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د کارونو د نظم او همغږۍ لپاره ګټور ګڼي. یوسفان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د سیمایزو پولیسو څخه د حکومت د نم لاټړ په موضوع د ډیرو انتقادونو ورسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا سه پریکړه شوی چې له دې ورسته به سیمایز پولیس د خم لاټړ په خاطر د ملي پولیسو د نظارت لاندې وي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی د سه شمې پورس په یو خبري غونډه کې وویل د دې هدف لپاره د دریو امنیتی اورګانونو او سیمایز اورګانونو خپلواکي ادارې څخه تشکیل شوی پلاوی ولایتونو ته سفرونه پیل کړي ترڅو د دغه ځواکونو د فعالیت ډول وڅېړي. ښاغلی صدیقی وایي دغه پریکړه لمخې د سیمایزو پولیسو کنټرول ورڅخه څارنه او ملاتړ د اړوند ولایتونو د امنیت قمندانۍ په واک کې ورکول کیږي.
پس از این مسولیت ساق و اداره ری
له دې وروسته د سیمیزو پولیسو د ادارې مسولیت د قمندانۍ مربوط کیږي او په سیمه کې د ځواک په د امنیت قمندانۍ تر ادارې لاندې کار وکړي. په ورته وخت کې به امنیت قمندانۍ په ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو څخه شملاتړ ولري.
پولیس محلی در ولسوالۍ ها به ګونی بشار جدي حمایت خدا مبذول خان داشت.
دا تصمیم داسې مهال نیول کیږي چې دراپرونو لمخې د جلریس پولیسو ولې کې ورسته انخته ته چیرته چې دیرش تنه سیمیز پولیس وژل شول د ملي پولیسو او اردو هیڅ مرسته رسیدلې نه و. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې پر ورځ وویل لومړی چېرنه خي چې د سیمیزو پولیسو سره د نورو امنیتی ځواکونو لخوا مرسته نه وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په شاوخوا 1450 ولسوالیو کې نږدې دیرش سره سیمیز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره په دندو ګمارل شوی دی. په داسې حال کې چې ډیر کله د سیمیزو پولیسو په اړه شکایتونه موجود دي د امنیتی چارو ځینې کارپوهان د غوی د خې دندې په خاطر د کورنیو چارو وزارت نوې تصمیم ګټور ګڼي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتی کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه زدي رادیو ته وویل دا ښه خبره ده چې د امنیه قومندانۍ اړوند کیږي. دا کار هم د تشکیلاتو هم د ښوونې او روزنې او هم د قوې د ښه استعمال په خاطر ګټور دی. امنیه قومندانۍ په خپلو ولایتونو کې کولی شي چې د هغو مرستو ته ورسیږي او په تکتیکي برخو کې ورسره ډېرې مرستې کولی شي. له دې سره کلی یوې خوا د سیمه ییزو پولیسو په فعالیت ډېر وخت انتقادونه کیږي، له بلې خوا داسې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ځایي قومندانان او زورواکي د هغوی څخه د خپل ځان په ګټه کار اخلي او په غیر قانوني کارونو یې مجبوروي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت یې هم تاییدوي او وایي چې د دې وزارت د نوې پریکړې له عملي کېدو سره به ډېرې دا ډول ستونزې له منځه ولاړې شي. خو دا چې د کورنیو چارو وزارت به آیا د دې تصمیم په عملي کېدو کې چې وکولی شي د څو کلونو ریښه لرونکي ستونزې حل کړي بریالی شي که نه، هغه څه دي چې وخت به یې روښانه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تلون د پوهنې وزارت او د درې بهرنۍ شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه‌شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرا.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 5 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
څو ورځې مخکې هم د میلیونونو نوو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د 11 کورنیو مطبوع ترمنځ لاسلیک شوي وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې په راروانو 4 میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وبل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We are now ready to sign the contracts and looking forward to receiving the many books that
اوس موږ د تړون لاسلیکولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مشروي په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې څو ورځې دوام کوي. تر دې مخکې د جولای 1 د موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی او داسې ګڼل کیږي چې دا سره بل اجل د جمعې تر ورځې تمدید شوی دی. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل، موږ هیڅ کله هم د اوس پندازه روسي موافقې ته دومره نه و نږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 15 جمعیو هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان تر لاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعې هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به وروستۍ موافقه وشي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرونو ویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرونو ویل چې له ایران سره مذاکرې اساني یا ساده نه دي.
دا سیزم غګله ازادي رادیو او ری ایران د ټیمي پروګرام پړمو رپورت فوریدا او سمله اسد الله لودین څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د سولې د بشپړ مذاکرو د رسمي پیل لپاره له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. سپینی مانی د طالبانو او افغان حکومت د استادو ترمنځ د خبرو هر کلی کړی دی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش قومندان ګلزمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شوی دی. د کاپیسا د خځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځې پولیسو پر کور د حمله کوونکو د محاکمې غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرونو ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. په نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښت د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او د مالتا صدر اعظم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د یونان له لوري د ثابت پلان نشتون به په بروکسل کې د مالی وزیرانو له غونډې سره مرسته ونه کړي.
اته بچې او دوه درش دقیقې د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 1900 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکو ازري چې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بیوازله ده او په سختۍ سره یې د اختر د خرج لپاره پیسې برابر کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو پلار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستې دي.
امام عبد الله ده ولایت غزنی ولسوالۍ اندر.
ستونزه مو څه ده؟
یو کالی جوړ کړی و لخته لپاره هغه چې کورته مې راوړل هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راوړی دی. ما وویل د اختر لپاره راوړی دی او هغه ده دغه ما ته براکې.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی درنه واخیستل؟
دغه مې واخیستل چپل مې وهل او هغه مې کو او موږ خبرې نه کوو خبر وکړه بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو زوري یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وحی ټکی نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې وو هغه خبرونه کې یو دوه نفر دینه پر لاس نه پر اون د ټول کریات مشکل هغه کوي، 10,000 ازات کوي، متسکلونه ته نه پرېږ دی هغه څوک چې چیرته دی وای چیرته مزه هغه د تراک تذکره در سره نه وي، یا به وی څه چپل څه لغته درته وکړي.
یعنی تاسو وحی زوروی مو؟
او دا چې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وای دی په سمای ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غندي دا چې نوبت به ورکای.
ها د پیشنمی ډوډۍ لته سونه غواړي او د ماخام یا روزه ماته غواړي. ها کامل پوره نه کین نو تاسو سره څه چلنګ کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وحی وای ولینا کوي طالبان ته خو ورکولو مکتوبلی نه ورکوي.
یعنی تاسو طالبان تام ډوډۍ ورکول او غوي سره همکاري کوله؟
یا هغه وخت طالبان او هغه طالبان خو یو یو ورځي د مکر سره غړي وای لیک ډوډۍ راوړې جمعات ته هغه کړی نو دی هر شپه د دې نو بد دسي ډوډۍ راوړې ماته داسې بل خبره داسې دا د متسکلونه خبره ده خو متسکلونه پرېږدي ولکه
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي. یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نوي وړي؟
و دی هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي یو 15 موټر سایکلونه ټولوي او دی پور باندې هغه کوي وایي دی د مخالفینو هغه د سایکلونه د دی په موږ دی ته ور هغه کوي دی هغه کوي ورغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سیده هغه سره وړي هغه پوچا دیواله بل بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که د کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانیکو درس وایو.
ولی مخ په لږه ستونزې ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ ته نه درسولې کار سوال مو هغه څه ویل تاسو ته؟
یا ولکم ویل سیو وای ولکم ولا په مو باندې ملنډي وه خو په مو خبري هغه نه کوي. یو پولیس د مو کلی کې هغه ما خپل شخصي نظر ورته وخایل وای نه کیږي اشنا داسې دا ست خبر نه من نه منل کیږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي هغه نه کوي د مو کورو کې دا اردو ملي مور سره او داسې هغه.
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولای؟ نو څه غواړی تاسو؟
دی امنیتي ودانون سره وګګیږي داسي خبره ست داسي مشکلات دي متسکل مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په باسکل باندې ګرځي و داسي په باسکل باندې شک وکي په باسکل باندې مرزي کوي.
موږ د غستون زه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرح کړه. اکبرزاده صاحب مونږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځورایي او حتی دا وایي چې خپل اولادونه ته د اختر کالي په ډېر خواري سره اخیستي وو او پلار کې محلي پولیسو له دنه دغه جامع البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې اعتبار باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې دا چې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستو او د محلي پولیسو لخوا نه لغنه هم کالي اخیستل شوی او هم تهدید شوی ده. زه خو د ورور او د غزنی ټول شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطی د مخنیوي لپاره د سوالي قمانداني د عملی او موږ ټول د غي په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه، ولسوال صاحب د ضرور مراجعه وکړي. هر څوک چې مرتکب دي بد عمل شوی وي د هغه په حق باندې ان شاء الله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي وکړي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو راغناوري دی ولای دروازه د تاسو په مخ باندې شپورس خلاصه ده. راسي مراجعه کوي ولایت او کوم مغغوان اوریده به تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړي. عملی دی ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مولوسوال صاحب ته هدایت ورکړی دی او قماندان دی امنیت دی ولسوالی ته قماندان دی امنیت هم نوې تللی ده او ډېر فعال سړی ده زور نه خواهش کوم چې هلته مراجعه وکړي که رسیدګي ونه کړله ما هغې ته هدایت کړی ده بیا به انشاءالله په دې هکله باندې زه خپله شخصا اقدام کوم او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسېدلی ده او دغه ازار چې ورته رسېدلی ده په دې هکله باندې انشاءالله حتمن ورته رسېدګي کوم.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یوه بله مسله میادوي او وایي چې مالی پولیس په اندړ ولسوالۍ کې له خلکو نه روژه ماتی غواړي او پیشنامه هم غواړي په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هره شپه خپله ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي. دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، خو د ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هیڅ امتیاز ورکو ری حق نه لري چې خلکو کورونه تورشه او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعض خلک په خپل خوخه او رضا باندې د دې سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چانه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو دالي شاید په زور باندې راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو. بیا هم په هر عنوان باندې شکایت لري او ګیله لري زور نه خواهش کوم چې په منانی دي امنی او مقام دی ولسوالی دي اندرو ته مراجعه وکړي، هغه ان شاء الله رسیدګي وکړي او ما هغه سره تماس نیولای دا او زه دې وروسته اطمینان ورکوم چې اول خو دې عاجل مراجعه وکړي او دې دې شکایت په حق باندې کار چا د عمل کړي او دې ته د ازار او عزت ورکړي او دنه دې بچانو د اختر کالی اخیستي دې ته موږ رسیدګي کوو او بل هر نوع مشکل چې وي دې ټولو ورونو نه خواهش کوم چې د دې ولسوالۍ مقام ته د ولسوالو قمانداني د امنیت مراجعه وکړي. البته که غږ وانه ورې د اوسو بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دې په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829000.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000002 3 4 یو او یا هم 0000422 1 2 4 یاو یاو پینزه. آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتي او نیکمرغۍ په هیله د دې ساسو د دې ونې د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. دغه دوستانو تر ډیره د دوی سیمو ته د ورغلو لارو د بندېدو خبره کوي چې په بیلابیلو درایلو مخصوصا د نامنې لکبل لارې تړلې دي او خلک د خپل اړتیاو پوره کولو جوګ نه دي. نو کایتونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو د خبرونې تر پایل د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. نور مونږندوم خبرونه د یو اوریدونکو په ځخ پیلوم چې وای په خپل سیمه کې د اوسېدو لپاره د پوینا با جوړ کوي.
الو السلام علیکم ورور از کوچی هم د غزنی دی ولایت د زنه خان دی ولسوالی تاسو را په تماس نیمه ورور په لی از د خدای د تای ولسوالی د زنه خان د روس په وختو کې د انقلاب په وختو کې د زمرنی نه و درته نه چا فاج را دي چې د نه یو څه اساس دی دا اوس د اشرف غنی او د کندو حکومت د دفتر په وسطه د زاد مودي ورکوچان خلک ته په څه فرق ساتي ورور یو لکه شپږ زر روپیا بل ورځ ما ساج واسطه باج دا ورور حکومت دا ځوان د مشر مسکا چرانې ورور حکومت چرانې موږ د مرکې ته نه دا واجب په دې او د خدای په پولیو چارواکو ته ورسیږي دا موږ غوړ دی وکې نورم وخت نه نشم والسلام.
هلو السلام علیکم، زه عبد الرحمن د فراری لایته بلابلت ولسوالی گرانی دکلی تخبیغیرم کم وزیران چې مطرات راغلي او د بند په هکله یې خبرې کړې دي. دا دیارلس کاله ډېر کسانان ډېر وزیران لاړه او راله، موږ ته کوم کار ونه کړ او کوم پرمختګ د بند پر برابر ونه شو. هر یو چې به راغی دا خبرې به یې وکړې. بیا به د خارجي کشورو زموږ د همسایګانو کشورو لکه د ایران لکه د بل بل دولت څخه به خپل د ځان لپاره شخصي ونډه واخیستل او خپل کار به یې په جوړ کړي، بند به بیرته پاتې شو. دا هغه نه امیدې څخه نن موږ دا خبره کوو چې کوم وزیران راغلي دا به موږ ته ګټه ونه کړي، دوی ته به شخصي منافع په ورسېږي. نو د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله د دواړو څخه دا هیله کوو چې پوره کوشش وکړي، نور د خارجیانو خوشحالۍ ته ونه ګوري، د خپل ملت و غم او درد ته وګوري، دا کار پرمختګ ته ودري او دا کار پرمختګ وکړي او دا کار د پراخ خلکو وساکي سره مخامخ کړي او د پراخ خلک به انشاءالله ټول افغانستان ته غله او دانه او شی برابر کړي انشاءالله که دا بند برابر شي. خو نو د مشران دې ښه په دقت سره فکر وکړي. والسلام، په احترام.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادې راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. سید کریم خبرې کوم د کابل نه. دا څنګه پارلمان دی؟ اول خو په غونډو پښتنو هغه کوم چې بیا دې زړو وکیلانو ته رایه ورنه کړي، ولې په خاطر د دې چې زموږ یو وکیل پېژنو نه، رایه مله ورکړي سره پېژنو نه، زموږ د غریبو چا پوښتنه کړې ده؟ دلته تاسو راشئ کابل کې څلیح زره خلک خښ نراري والا کې یو وکیل پوښتنه کړي، ماشومان بې تعلیمه بې سرنوشه خدا او په کلانوي واوره چې یو پوښتن لسو کرایه په پارلمان کې نه ورکوي وزارت دفاع ته، تا خدای چې دا حالات دی زمونږ.
اور السلام علیکم، زه حمید الله د روزګان ولایت چوریا د ولسوالۍ څخه ستاسو په سماع کې. دا د کندارو د ترنیکوټ لار د خرابه ده، موږ نشو کولی په اووه ساعته لار د روژې مبارکه ده، موږ ته دي مټر خراب دي بالا لارو دا صرف ونیسن دا غوښتنه لرو چې دغه لاره پخه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د کندهار د دند ولسوالۍ څخه عبدالسلام، تاسو ته زحمت تر کوم. موږ دا د برکه سره ډېر سخت اقتصادي مشکل لرو، په دې سخته ګرمۍ کې غرمه برق پلاستیکي شریکې راسي بیا کار شي بیا راسي بیا کار شي. نو دا زما ځان د کندهار و لوړو مقاماتو سوي چې د برق مشکل مو حل کړي. ټوله کندهار ولس ته د برق مشکل سره تاسو ګرېوان دي، مننه په احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د تری د کومندانۍ څخه دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنې د ار اسکر کومندان دی، جلدی زار شروع دی، خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خودي کومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه زردی دا څنګه آل دی، دا څنګه دا څنګه ځانته حکومت، دا څنګه اسلامي حکومت ځانته وایي، دا څنګه دا څنګه حکومت دی، دا څنګه کوم حکومتداري ده. زه د تیرې کومندانۍ امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه وکړي. ار اسکر کومندانۍ خلک وي خلک ټکی خلک زیری په بازار کې پر خلکو ټکان کوي، پر دکانو ټکان کوي، چاته سړی وژاړي، ازاره راغلي دي، ازاره دلته دي، خلک وي خلک ټکی د خلکو ستانو درخت پرې کوي، په خلکو جلبیزار کې وبف زور په خېږي. د خدای رضا د سم حکومت د تعال دی گیزه ولسوالۍ ته توجه کی. السلام علیکم، د خدای په امان. د ازادي رادیو څخه ډیر مننه چې موږ پیغام نشر کی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه مودې عبداللطیف کابل له شاجد څخه خبرې کوم. خوشحالي چې د امنیت کې د خطر د ځونه او ارزکان طالبان کې سږي مکتبو کې هڅه دې طالبان وایي چې مکتبو په دیني کتابونه وایي چې نو کتابو مکتبو چې جنو مکتبو نه بند کړی دي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدم. د دوه وروره د کندهار په ولایت کې پاینو مینه کې ارشاد کلی علامه اقبال کلی نه کې ارشاد کلی نه کې پاینو مینه کې دي. دا رقم د خلکو سره بده وځه کې دواوی ټول خرڅي دوايانې ګدام په دکې دی او خلکو ته دوايانې مستخلاصي شوی دي. او چاره دې سره کوم وخت دوايي دی وای موجود دی ا د موجود دی په وخت کې دې دوه دانې تشخاري او خلکو تورکی نایته چې ډیر ورته نو سلور دانې ورته هغه د خلکو پورتک باندې نه دی. نو موږ د کندهار د سیټ یانه څخه دا یلو امید لرو چې پر دغه هسپتال باندې یو نگرانی وکړي، دغه کلینیک نگرانی وکړي، د ډاکټرانو ته یو لارښوونه وکړي مازی خلق باندې پسخند وی خلق خاران مجبور دي د مجبورې سره خل تورسی دا د جاپان په مرسته جوړ کړي نک دي دغه خاران او غریبانو د پاره جوړ شوی دي لیکن وسه ګرته د وایان دغه د کلینیک مسولین د ډاکټرانو دغه بلای سره خرسي پرسه حساب د کلینیک روان دي پرسه د خاص نسته د سیټانیس کوم دغه یلو مې بچ پر دغه کلینیک باندې یو خپل بده سیوی کې د خاران او مظلومانو خلکو غم وخړي وسله
مزدا پیغام کې دا ولس وايي چې مرته یو د اکیل دا دار و وړو شان صاحب راو پنځه ټول شان موږ راایلای چې موږ بار کولای چې خپل ځایو به تر تر دې نو وس موږ چې څنګه بلان لرو موږ پر موږ باندې دا حکومت صدر په نامه دی کمانډان دی سربند په کلب عیناس دی چې پر موږ باندې غاټ جلم کړی او کوي نو نک موږ دا نظر یې نتوان نو ما ځکه چې بازار ته نه پیژنه فلای شي دا کولای چې موږ د خبرې غټ مقامات ته ورسیږو او د ادمو شان چې سبا مازګر ته کولای چې موږ شان ټول راځي موږ په چاله نو موږ د کاریزونو شان وښول اوس نو څه کولای نو کاریز راځي چې په فاس بل برمی او دغه چاله د څنګه موږ راځو د چیرې نو موږ بار کم خو او کوم خو ته مخول شي نو چې موږ شان وښول موږ نه الان وښول موږ شان وښول نو موږ کم خو کاریزو به موږ نه لرو یو ورځ تر موږ نه راځي چې موږ هغه ته دا ونیو مجبور چې موږ ولاړې خو ته مخ نه مردا پیغام پیغام دی واورې
له سلام علیکم زما متخانې مودې مساګلاد او سوالې خبرې کوم ما اشرف غنی صاحب ته دا پیغام ورته چې دا موږ هم ساګلاد په سوالې کې وره دا یو نیمه میاش کې چې جګړه روانه ده یو تا کو وطن ته نه راځي او کومه چې دې له وتی مرمه وطن ته راغورځي د دې د لاس ټول خلک چرار دي یو تا جبن په دایو نیمه میاش کې په وطن مرمه نه دی مرسوي او دې بیا نه د کار ته لاس نه خور نه سره وځي بل نه بل د وکې نور غټ مرمه راغورځي د وطن درخت او کورونه ګرځي د خلکو ته پاتې نور مو اخن انسان سلام علیکم
سلام علیکم یا سلام کوزړلم او پیشنهاد دې دا چې دا د برمل په ولو سوالې کې دا کوم جنگ روان دی په دې باندې ډاکټر عبد الله او ډاکټر صاحب اشرف غنی ولې چې شوم پوښتنه کوي آیا دا وطن خلاص کړی دی او که خلاص کړی نه دی د وطن په غیر باید دغه ته رحمتون کې جواب ورکړي شي او هغه دې د وسه باید افغانستان دا ټول سیمه باید دغه لپاره کوم څه کمی محلي خلک د علاقه خلک د قربانۍ ته تیار دي ولې دې کې غلي دي او د خپل سیاست په ویش کې بخدي او افغانستان یعنی څنګه څنګه دی لګي دا د لپاره ډېر یو خیانت کار دی چې ډېر وان کړی دی والسلام
بولې سلام علیکم محمد شریف احمد نګرار ولایت د خیول سایز خمیری کني ولې دا زده د ولس مشر سره په نيته خدا هله لرم چې بار ملکونو ته ویزه ازادي کې خصوصا سعودي عرب ته سلام علیکم
السلام علیکم سلام علیکم تاسو ډیر ټول کار کوم کو او رضوان کو وړاندې کوم یو سم درحمه لمن درات مې اړه کوي ولې پس باندې خدای لرم چې باید له طالبان سره سوله وکړي چې سوله ولې کړه وانان بچان به ټول په دغلو کې لا چې دا کې چې لمن په ورو کې څه څه ښارو نه پر حل کړو مې اثر کې څه مړ دی په دې مشکلاتو زمونږ در بدر سو کورونه کندې چې باندې تاسو مدد کوي درم چې طالبان سره سوله وکړي نور دوران کوي السلام علیکم ورحمت الله
سلام علیکم زه تاریخ نوور سره خبره کوم ما پیغام دادې وروره چې مر نه ده برق لګوي سو نه موټر ګار پر وسه یوه سلایس به ته نه سره لګوي نو زما دا خایس دی چې دا هغه مشران سره چې دا باندې برتا باندې سکان مکوي دا چې کورنی خلک دی ازي وراجي هغه پیغام دی السلام علیکم
ورورجانا ولسی خلک د دروازګان لا څخه نو وړه نو وړي هیڅ شی په دنیا نه راځي مومنان درته وږي ته جناسي نو دا د حکومت څخه څخه مردغه ډیره پیشنهاد او خلکو چې دا وړه او شان مرته راپریر دی او مر ډیر بیچاره خلک ورورجان په وطن کې مدیر د کوندو اطمینان دا غشي بیا دا ناشته مهله کوم السلام علیکم
بله السلام علیکم عبدالولی المندی بدنا ویو لسوالی در قطماش که مرور داغ مشکل ده داغ عربکیان نمونگی تر دیر پازابی تا اووتا نستت لدی دا چمونه که داغ منگ خلقی تر دا مشرانو پوری ورسی ورا من نزل تدین هغه کوسی چې نس کوی نه ته خلک ګری ظلمونه ورسره کوي دا موږ هغې تر تا مشرانو پورې ورسي وسلام
سلام علیکم زه بابا جانخیل د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ څخه تاسو زحمت در کوم بازار دیګک بکړو کدی موږ څلويخ کوره کوچان ازرګانو د رستم ملیشو او باشره کړی دی اشرف غنی او نعیم کوچای په دې خبر ده د وسهیل کیږي چې دا وي غمو کې کنغات ناورین به مان سره سی و سلام
ایمو کوشان په اجیګا کندو کې ماشهرا دی د سکورا د ازادي رادیو پیغام سبتون کې ماشین تا زموږ دا احوال دا چې ازرګانو د مو کوچان اجیګا په کندو کې ماشهرا دی باید دولت تزر تزر غمو خو و سلام
مرتاز ابي راجو ته دا چې هغه دې چې موږ سره ډېر غاټز دلم کیږي از موږ مخه روز موږ ارسته د بازار تاسکر بند کړیږي او قربونې د وړو قربونې پارسل باندې دغه یې نه سر کادار وایي پر بیرز در در کادار وایي دا سر بند وستا واره څو سردا په نامه درشتات خوري او طالبان سره لاس طالبان ته میما ته شو کی پر موږ یوازې ملکان موږ نه اعلان موږ کس کړوندا ټول راوځي نو دا موږ کس کرنج شيږي او دې راوځي کوم دا پیغام ځاړي او قال اسی کولس پیدا ځان کې فجر کوم دلس پینس جوړوي او انسان دار کم جوړي
موږ ترمز باندې د ولایت څخه صدایری باندې دې مزګر په آزاد موږ ولسی خلک جنگ د حکومت او طالبانو دی پر موږ د لاري باندې د سیدا تاسو د ولایت نه موږ د روزګان د ولایت نه خبره کوم سلام علیکم
د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ انور صدیقی پیغام سبتم په د مخابرات وزارت نموده غوښتنه ده چې تقریبا شپږ ورځې کېږي د پکتیا ولایت مربوطه په مختلفو ولسوالیو کې د اریوب زده ولسوالۍ احمد خیل زده ولسوالۍ لجمنګال ولسوالۍ سمکنۍ ولسوالۍ ډنډه پټو ولسوالۍ د اریوب شبکې امتن کته شوې ده او خلق د ډیر ستونزو سره مخامخ دي او کچېری د موږ غاوري وزارت وزارت مخابرات کې دغه پیښه یا د دې ستونزې جدي غم خوري
السلام علیکم زه اجمن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه دا پیغام پریږدم چې ما پیغام دی محترم والي صاحب د کونړ ولایت والي صاحب همدارنګه د معدنونو محترم وزیر صاحب ته ورسیږي د خاص کونړ په ورسوالۍ کې یو څو نفر چې د مهدي پولیسو یعنې د اربکیان سره لاس یو کړی دی او د خاص کونړ په ورسوالۍ کې کوم د قیمتي ډبرو معدنونه چې دي هغه غلا کوي او په قاچاقي توګه یې د مهدي پولیسو په ګاډو کې جلال آباد ته انتقالوي او هلته بیا کیلو په شپاره زره افغانۍ باندې خرڅوي نو زما د محترم والي صاحب او د معدنونو د وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې د خاص کونړ د معدنونو ته جدی توجه کی تر سو د دې زبا او د قاچاق مخه ونیول شي و سلام
السلام علیکم حیدر شاه ما د کندهار نه کلام مشکل دی چې دا شاو د کوټ پور سواری ته د مټران نه پریږی لاره باندې کوي د حکومت سم دا پتی چې د مټران ایلا کی دا څه مشکل دی ګره خلک د روزه راځي ته لوبه او سینې سره مخ کی مټران او وفات نه پریږی
بله السلام علیکم زه عمران پټان ارمنی مې د کونړ ولایت سیدون کې زما د ټول افغانانو د اهل او توقع ده چې د مبارک میاش کې یعنی په رمضان کې د جګړو څخه لاس واخلي او د خدای لپاره د دواړو خواو یعنی د دولتي او د همدغه رنګ د وسلوال طالبان څخه هم د اهل کومه چې د روزې د میاشت په خاطر باندې د جنگ جګړو خلاص واخلي تر څو مسلمانان وکولای شي چې په آرام فضا کې د خدای عبادت وکړي او سلام په احترام
السلام علیکم انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو تلیفون په کار خیم پیغام دا ده چې د پکتیا اکثره ځنګلونه خصوصا مو په اریوب زده کې ډېر طبیعي ځنګلونه لرو چې منطقه ته طبیعي خپلور بخلی دی دا بے رحمانہ توګه کته کیږي یا پر کیږي او د دولت ته مخته ادا دی خصوصا زراعت وزارت نه چې د پاره محافظین ویل کی هغه د پاره موش کی چې تر څو محافظین وګرځي د ځنګلونو د پرې کولو او د کته کولو. السلام
محترم اوروره، استاسو پیغام مو ته د خبر کړه. هله د چی مسول مقامات اوریدلې وی او د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسی، ځکه دا زموږ د هیواد یو لوی سرمایه ده. او دغه سی د نورو دوستانو د ستونزو د هواري په هله د خبرونه پای تر سوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مهم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.